درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. رویترز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. یو شمېر ایرانی رسنیو خبر ورکړ کله چې دولستان افغانان هم په چاودنو کې وشل شوې دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویل چې د دوی دوه ځانمرګو دا چاودنې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ور ورسی شي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په مهال چې پکې یوه نوې بیړۍ او سل توغندي نندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ خو د دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندیو وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړی دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس جیکپوری چارواکی صالح الار وری د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. اسرائیلي ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل په شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت غدي د میرون په لور وویشتل شول. تر اوسه د دې ډزو له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیش چوک په تلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړ. دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبې به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر نهه ویشتمې ترسره شي. افغانستان د دې جام په سي ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په درېیمه له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په دیارلسمه له پاپوا نیوګینی او د جون په ولسمه له ویست انډیز سره مخامخی شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه څلورویشت ساعته وړاندې کیږي. رویټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګې کړي. دې برید وښوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتونکي وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
له پاکستانه راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسکاره دي.
ما په کراچی کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا اتلا سوا افغانۍ قیمت لري.
د کندوز او تخار اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د سونګ موادو بیې لوړې شوې.
او توت لرګای دی دا 500 روپۍ 550 روپۍ لرګای دی. چاوا یې قشر دی دا لرګای دی جګیږي کندوز کې. او زغال دی دا شپېته روپۍ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د ایران په کرمان ښار کې خونړي بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړي دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دا معلومات څرګند او د نه انکار ور دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لپاره هلې هڅې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات سنا کاکړ باندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو باخبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څانګې کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې دې سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. وم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه ساقط مروی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه یو ترهګر ډله نه ده چې یوازې په افغانستان کې وجود لري، دا کېدای شي د نورو هیوادونو نه هم دوی عملیاتونه ترسره کړي. زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره چې ده هغه د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه د دغه ډلې پر ضد اقدام او کار دی.
د یادونې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 5 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې 2 میاشتو راهیسې بې کاره دي. یو شمېر راستانه شویو چې د لوړو زده کړو او بېلابېلو مسلکونو خاوندان دي ازادي راډیو ته ویلي چې د بېکارۍ او بېوزلۍ له امله اندېښمن دي چې د خپلو کورنیو لګښتونه څنګه پوره کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپله اکس پاڼه په یوه خپور کړي راپور کې وویل په تورخم کې د کډوالو په پنډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بېکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل رو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوم چې هغه د ور شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو ګماري.
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دیني زده کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه واوخته خبر نور ټک کارم له وسه نه ده کړی دیاړې ته وځو دیاړې مې نسته اتکې دا اوس زه لاسې اوولس کسه کوریم ولا چې راغلي کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وای د دا زمونږ دا د نوی کډوالو غم وخوړل شي.
دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکارۍ شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی، نو راغلی دی یوه نیمه میاشت هم وشوه مزدور دو کار نشت پیدا کېږي او نشته دی. دغه تورخم کې څه راکړي وو هغه لږ ډېر شکر پاکستانه ورځې هغه دی اوس ولاړ دی یو شاره کارډر کې مړه ودي دي بیا خو زمونږ نشته دی بس دغه ورته پراتي نو نه کار شته دی او نه پیسې اداره کړي نو څه به وکړو سړی راشي کار مار وکړي زخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,40,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي له څه باندې دوه میاشتې راهیسې هیواد ته راستانه شوي دي خو کار او روزګار یې پیدا کړی نه دی. په غزنی کې په وروستیو دوو کلونو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډېری خلکو د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو پلورلو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، قرط، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ په بازار کې پلوري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی په غیبی کلندر سیمه کې شاوخوا 50 کلنې درخانې د خپل خټین کور په یوه څنډه کې تر 10 تنې زیات چرګي چرګان ساتلي. دا وایي له دغه 150 چرګو د ورځې له 14 تر 16 پورې هګۍ راټولوي او بیا یې په نږدې دوکاندارانو پلوري تر څو د خپلو یتیمو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ برابره کړي. درخانۍ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د تیرو جګړو له امله غزنی مرکز ته راکډه شوي او اوس دلته په یو کرایي کور کې اوسي. دا د خپل کونډتوب او بېوزله ژوند ځورونکي او ژړونکي کیسه کوي. ومو غوښتل چې له درخانۍ سره خبرې وکړو خو د کلتوري محدودیتونو له امله یې نه غوښتل چې راسره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په دا وروستیو دوو کالو کې د سختې ګرانۍ، بیکاری او بېوزلۍ له امله ډیری خلکو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته مخه کړې ده. دوی د خپلو څارویو شیدې، مستې، پنیر، پیروی، کورت، کوچ، غوړي او یا د چرګو هګۍ بازار ته د پلور په موخه راوړي. د دغه تولیداتو تر شا ډیری وخت د کورنیو د مېرمنو هلې ځلې او زیار وي. خو د غزنی اوسیدونکو د خپلو څارویو د شیدو، مستو، پنیر، پیروي، کورتو، کوچو، غوړو او یا د چرګو د هګیو تر څنګ ځینې نور توکي هم بازار ته راوړي. 15 کلن علمګل د غزنی مرکز اړوند لالی لالا مینې څخه د څارویو وړۍ راوړي چې خرڅ یې کړي او بیا د خپلې کورنۍ لپاره یو څه واخلي.
مالداری فرعی محصولات دی سیدا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سوا تله سوا افغانۍ قیمت لري. سیدا ډېر ښکلي په لباسو کې دینه استفاده کیږي، پټوګان دینه جوړیږي ګرم ګرم، او داسې دا سپینه وړۍ دا سیدا هم په مثلا قالینې دینه جوړیږي، دې ته رنګ ورکول کیږي لکه په دې شکل باندې تار اول تو کې بیا دې ته رنګ ورکی بیا دې څه څنګه کوي قالینې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي چې دغه واړو واړو کورنۍ محصولات او تولیدات بازار ته وړاندې کوي د طالبانو حکومت څخه له دوی سره د مرستې او بازار موندنې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې کورنۍ تولیداتو او محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه په غزنی کې د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون جوړ شوی و چې ډیری توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د دغه نندارتون په څنډه کې په غزنی کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف آزادۍ راډیو ته وویل موږ هڅه کوو چې له دوی سره هر اړخیزه مرسته وکړو. د ده په باور چې غزنی د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو له پلوه یو غنی او په ځان بسیا ولایت دی.
خبر کو سی غزنی ولایت محصولات چې دی څنګه دی حکم دی څنګه ستاسو پجریان کې اصل الله الحمد دی غزنی ولایت محصولات ډیر وړه کچا ډیر با کیفیت ډیر عالی ترین دی، او یعنی بیل کې تقریبا ټول هیواد کې او حتی خارج کې ډیر کمی پیدا کیږي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری اوسیدونکي بې وزله سختو جګړو ځپلي او د دوو لاسو په خواري بوخت دي چې په اوسني وخت کې بازار ته د خپلو کورنیو تولیداتو او محصولاتو وړاندې کول پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالې ته راګرځو، خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت، او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جوسیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه دې زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندرغاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، او لا هم تر 1500 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازدیګر 4:00 د تایید شویو مړیو شمیر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی وه. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتې وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبر یم. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلیو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګلوب اینډ میل کانډای ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د ګوندوی هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنسته شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بی ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سخت اغیز کړی دی او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دی. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوې چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکي عرب نیوز ویب پاڼې د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساینس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان پوهېدو کې پاتې راغلی دا دی چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوي دي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 1490 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خاوندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
له ځینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډري بې کیفیته شیدې راوارېدېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډري شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره ترسره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم شته چې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 یا 2.5 کال کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راو. مخکې خو لاله د شیدو نرخ شو لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس لا څومره کېږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ودانه غوا لرم، د غوا څخه شیدې لوشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت ته دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډري شیدې بندې کړي. نو دغه مسلمانان ګرځي دا یو غوا لري در بدر چې ټوک ټوک کوي، دغه ته ګوري شیدې ولا کاغه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محال په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوارېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاتک د مالدارانو سره په ټنډ ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډیری تمانی سوي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅې کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دی.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بېروزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نه بادام نرخونه دي د پنځه اتیا روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د پنځوس روپۍ، پنځه پنځوس روپۍ لرګی دی. چاوا یقه شل دی دا لرګی دی جګېږې کندز کې، او زغال دي د شپېته روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، چې یو بل مسلمان اشپۍ ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شوو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بېروزګاره او بېوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپېرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د پنځلس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تمرازم چې گوا کې را ته کار پیدا شي. کوم ورځ چې دوه درې سوه افغانۍ کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی خو د بیکاری او بېوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا اتیا افغانۍ او د یو من سکرو بیا اویا افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بېروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
لغلن دال د لرګي واخلم، زیم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي. زرن جالای ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. زما راغی دلته په دې ژمي کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته غریبانان د دې سره باید خلک کومک خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی پنځوس کلن محمد رسول وایي چې په ښار کې مزدوري کوي. هغه وایي په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، دغه په چوپ شکنه میکنم، ای خونه کمود زیات.
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلی يم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم هسې ناهیلی او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو.
ازادي رادیو 24 ساعته.